السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه په کابل کې د ماځیګر شپږ بجې شوې. زه اکرام الله اکرام مو پر روان نیم ساعت پښتو خبري مجله کې هرکلی کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندوی دفتر د طالبانو په زندانونو او توقيف خانو کې د بندیانو په شکنجه کولو او لدوی سره د ناوړه چلند په تړه او د راپورونو په خبرېدو اندېښنه ښودلې. په کابل کې یوې ابتدایي محکمې د کوچنۍ وژل شوې ماشومې مهسا په قتل تورن کسان په دیرش کلونو زندان محکوم کړل. دا یو شمېر نور مسایل مو په دې نیم ساعت خبري مجله کې راټول کړي، خو پیل کې خبرونه لرو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه سلیم محمد صالح وړاندې کوي.
ولسمشر په کابل کې د یو دینی عالم وژنه وغندله. د کرکټ ملي ټیم سبا د انګلستان په وړاندې مسابقه کوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ پر یو سوله ییز کاروان په حمله کې درې کسان وژل شوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د یو دینی عالم د وژل کېدو په اړه د هر اړخیزې څېړنې امر وکړ. مولوي شبیر احمد کاموي چې د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکې ټولنې د مشرتابه شورا غړی هم و، نن په کابل کې د نامعلومو وسلولو په ډزو ووژل سو. ولسمشر غنی په هغه اعلامیه کې چې جمهوري ریاست نن خپره کړې، امنیتي ارګانونو ته د دې پیښې د څېړنې او قانون ته د عاملانو د ژر سپارلو سپارښتنه کړې ده. تر دې مخکې تېره جمعه د کابل په یو جومات کې بل دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان په بمی چاودنه کې ووژل. د افغانستان د دینی عالمانو شورا وایي چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې شاوخوا زر تنه دینی عالمان وژل شوي دي. د ولسی جرګې د مشرتابه پر سر ولاړ سوي لانجه لا هم دوام لري. د دې جرګې ځینې غړي وایي چې نن یکشنبه هم د دې لانجې د حل لپاره بحثونو نتیجه ورنه کړه. د ولسی جرګې یوې استازې بلقیس روشن جلسې ته وویل چې په جرګه کې وکیلان په یوه خوله نه دي.
متاسفانه امروز بازم داخل شورا مو حالت
لبد مرغنن بیا هم په شورا کې هغه حالت یې ورغشتنه وسو چې ټول دراسي چې د ستونزو حل کړو، خو کله چې د انتخاباتو یا هم تصمیم نیولو خبره راځي هر یو په خپل مخ ځي. د میر رحمان رحماني او کمل نصر اوسلی د پلیون ترمنز د رئیس ټاکلو پر سر لانجه لولا سورز راهیس روانه ده. د کندهار چارواکي وایي چې د خاکریز او کندهار د مرکز ترمنز غځېدلې لار تر پوځي عملیاتو وروسته نن پرانیستل سوه. په کندهار کې د 215 اتل قلو اردو ویان یحیا علوي وایي چې د لارې د خلاصولو لپاره د هوایي ځواک په مرسته عملیات شوي.
د دښمن 15 وسلوال وژل شوي چې د ګلاب او مصطفی په نوم د هغوی دوه قمندانان هم پکې شامل دي. و نور وسلوال ټپیان شوي. دوه موټر سایکلونه، یوه ثقیله وسله هم له نورو مهماتو سره تخریب کړای شوي.
وسلوالو طالبانو له دوه میاشتو راهیسې د خاکریز لار د ترافیکو پر مخ تړلې وه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا دوشنبه له انګلستان سره تمریناتي لوبه کوي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی سبا د کابل په وخت ماسپخین 2 بجې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د انګلستان د کرکټ ملي لوبډله سره خپل دویمه د نړیوال جام تمریناتي لوبه ترسره کړي. لوبډله پوره تیاری لري، نو ان شاء الله چې په ډیر ښه مورال سره به افغان لوبغاړي په نړیوال جام رسمي لوبو کې ګډون وکړي.
په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ را روانه پنځشنبه پیلېږي. د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اعتراض یوې ساحې ته نږدې په خوډب کې درې کسان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې لږ تر لږه لس تنه نور ټپیان شوي هم دي. خو ځینو عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې د پارلمان د یو غړي په ګډون شاوخوا شل تنه ټپیان شوي دي. خوډب هغه وخت پیښ شو چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د پښتون ژغورنې غورځنګ پر یوه سوله ییز کاروان چې غوښتل یې له نورو اعتراض کوونکو سره ملګري سي ډزې وکړې. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یوې لوړ رتبه چارواکي ثنا اعجاز نن د فیسبوک په یو لایف ویډیو کې وویل
علی وزیر او محسن داور د قافلې سره پاغي باندې دز وشو. پاغه دزو کې ډېر ګنش مر تعداد کې ملګری لګیدلې دي. کوم ملګری په دغه دی په کار د شدي هسپتالونو ته ځان ورسي، کاغه د میران شاه هسپتال ته ځان رسولي شي، کاغه بنو ته ځان رسولي شي، ځکه چې بنو په روډ باندې شوي ده د فایرینګ.
د ملي اسمبلی یو غړي محسن داور ازادي راډیو ته ویلي چې برسیرن ټپي سوی دی. عیني شاهدان ویلي چې امنیتي ځواکونه د ملي اسمبلی بل غړي علي وزیر د ګل عالم په نوم له یو قومي مشر سره یو ځای نامعلوم ځای ته بیولی دی. خو د پاکستان پوځ وایي چې د خلکو یوې ډلې چې د پارلمان دوه غړو یې رهبري کوله پر یو امنیتي پوسته حمله وکړه او 15 سرتیر یې ټپیان کړل. پوځ ادعا کړې چې سرتیرو ځوابي ډزې کړې چې درې حمله کوونکي یې وژلي او لس تنه نور یې ټپیان کړي دي. د عراق چارواکو نن وویل چې هڅه کوي د واشنگتن او تهران ترمنځ ولاړ سوی کړکیچ راکم کړي. دوی دا خبره عراق ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف د رسمي سفر په دویمه ورځ وکړه. د عراق د پارلمان رئیس محمد الحلبوسی وویل بغداد به د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ د کمولو لپاره د منځګړي رول ولوبوي. بلخو د عراق د بهرنیو چارو وزیر محمد علي الحکیم له خپل ایراني سیال سره په یو کانفرنس کې ویل چې بغداد د واشنگتن او تهران ترمنځ د ممکنه جګړې پر مخنیوي کار کوي. دغه کانفرنس ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویل چې ایران له ټولو سره ښې اړیکې غواړي.
گفتگوهای خوبی در مورد شرایط
نسیمیل شرایط پاره مخی خبری وکړي. ما کاملا واضح کړل چې د ایران اسلامی جمهوریت په فارس خلیج کې له ټولو گاونډیانو سره بهترین روابط غواړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون بغداد ته په داسل کې ورسې چې یو ورځ مخکې امریکا اعلان وکړ چې په منځنی ختیځ کې خپل 1500 پوځي پرسونل ځای پر ځای کوي. او د اروپای ټولنې په غړو هیوادونو کې له لسګونو میلیونو رای ورکوونکو غوښتنه شوې چې د دې ټولنې د نوي پارلمان د غړو د انتخاب لپاره رای ورکړي. نن د دغو انتخاباتو څلورمه او وروستۍ ورځ ده. جرمني، فرانسه، ایټالیا، بلغاریا، رومانیا، کرویشیا او هنګری په هغو هیوادونو کې شامل دي چې نن به په استراسبورګ کې د اروپایي پارلمان لپاره خپل استازي انتخابوي. د اروپایي ټولنې او غړو هیوادونو له تیرې پنجشنبې راهیسې خپل رای کارولي او لومړني نتایج به نن په ایټالیا کې د رای ورکولو د مرکزونو له تړل کېدو وروسته اعلان سي.
زموږ غږ آزادي رادیونه اوري مننه چې لموږ سره یاستې. سالی محمد سالی و چې د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه یې واورول. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ په تمدا آزادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې اوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندوی دفتر د طالبانو په زندانونو او توقیف خانو کې د بندیانو په شکنجه کولو او دوی سره د ناوړه چلند په تړاو د راپورونو په خپرېدو اندېښنه ښودلې ده. بلخوا په کابل کې یوې ابتدایي محکمې د کوچنۍ وژل شوې مهسا په قتل تورن کسان په دېرش کلونو زندان محکوم کړل، خو د وژل شوې مهسا پلار ته دا سزا د منلو وړ نه ده.
شما ببینید دو تا قاتلین هم میبینید سنشان بالای 20-21 است، اینا را 18 و 19 تذبیر کرده.
تذکره دارن
این تذکره؟ شما ببینید من الان 37 سال هستم ولی در تذکره 32 سال هستم.
در هموره چه در افغانستان در خزو چار وزارت وای در روان المریس کال پر لمره و دو و میاشتو که در تیر کال در امدی مودی پر پرتالا در خزو پاورانده در توتری خوالی پیخی زیاد شویدی. پا یو بل راپور که با واره چه پا اروزگان ولایت که در نسناست ناروغی زیاد شویده. پا بحرانه و مسائلو که هوره چه پا افغانستان که در کلنې جګړې د پای ته رسولو د هڅو په ترڅ کې جرمني چارواکي ویل طالبانو او افغان حکومت سره خبرې کوي. دا هم د خبرونې لومړی مطلب. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندوی دفتر د طالبانو په زندانونو او توقیف خانو کې د بندیانو په شکنجه کولو او له دوی سره د ناوړه چلند په تړاو د راپورونو په خپرېدو اندېښنه ښودلې. په دغو راپورونو کې دا هم شوې چې په دغو زندانونو کې ځینې بندیان د ډېرو شکنجو له امله مړه شوي هم دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د طالبانو په زندانونو او توقیف خانو کې د زندانیانو شکنجه کول غندلې. د دغه کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمدي نن ازادي راډیو ته وویل له زندانیانو سره باید د نړیوال لو قوانینو او بشری ارزښتونو په پام کې نیولو سره چلند وشي. په ډېر تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
د طالبانو په زندانونو او توقیف خانو کې د بندیانو د شکنجه کولو په اړه خبرو شو خبرونو د ملګرو ملتو سازمان اندېښمن کړی دی. په دغو راپورونو کې ادعا شوې چې په دغو زندانونو کې ځینې بندیان د ډېرو شکنجو له امله مړه شوي هم دي. اوس د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي هر فرد یا ډله چې دا شان کارونه کوي باید قانوني چلند ورسره وشي. د دغه کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمدي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له زندانیانو سره باید د نړیوالو قوانینو او بشري ارزښتونو د خوندیتوب په اساس چلند وشي.
هر گروه فرد یا شخصی که
هر فرد چه دغه کار او دغه تحریک ته اقدام او اجازه ورکوي او یا سکوت کوي او پر وړاندې اقدام نکوي په جرم کې شریک او د ملي او نړیوالو محاکمو تر تعقیب لاندې ده.
تعقیب او بررسی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سازمان مرستندوی دفتر د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو شکنجه او له دوی سره د ناوړه چلند په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتو د سازمان د مرستندوی دفتر یونامه د مندنو له مخې یو شمیر بندیان چې د طالبانو له زندانونو خوشی شوي په دغو زندانونو کې له بندي ملکي او امنیتي کسانو سره د ناوړه چلند، شکنجو او ان د دوی د وژل کېدو خبرې کړې دي. د دغه دفتر لومړنۍ موندنې ښیي چې د توقیف خانو وضعیت او له زندانیانو سره ناوړه چلند له هغو لومړنیو معیارونو سره په تضاد کې دی چې په یوه غیر نړیواله جګړه کې له یوې لورې غوښتل کیږي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا مسئله رد کړې او له غرضه ډکه یې ګڼلې ده. بلخوا د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا شان چلند جنګي جنایت وباله او ویل چې په زندان کې د یو زنداني یوازې ازادي سلبیږي خو د نورو ټولو بشري حقونو برخمن دی. د طالبانو په سیر جنگی ډلو نه وسه او نه مخکې هیڅکله هم کنوانسیونونه او تړونونه نه دي مراعت کړي. د جنگی اسیرانو پر وړاندې ارزښتونو او قواعدو ته پام نه دی کړی. دا تازه مسئله نه ده، په خواشنۍ سره چې په دې برخه کې لږ کار شوی دی. ښاغلی رنجبر وایي د سولې په پروسه کې د طالبانو له شاملېدو وروسته دغه ډله باید په دې برخه کې ټول ملي او نړیوال قوانین او مقررات مراعت کړي او له دا شان کړنو لاس واخلي. له بلې خوا د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري په یوې ناسته کې وویل د طالبانو په ګډون هره ډله چې زندانیان شکنجه او ناوړه چلند ورسره کوي هیڅ ډول قانون نه مني. د ده په خبره له زندانیانو سره د طالبانو ناوړه چلند له حقیقت لرې نه دی او افغان حکومت هم اندېښمن کړی دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په کابل کې یوې ابتدایي محکمې د کوچنۍ ماشومې مهسا په قتل تورن کسان په 13 کلونو زندان محکوم کړل. که څه هم د مهسا پلار د محکمې حکم د قناعت وړ نه بولي خو قاضي وایي د دې لپاره چې د تورنو کسانو عمر له 60 کلونو کم تثبیت شوی قانوني په اعدام حکم نه کوي. په ورته وخت کې د مهسا د کورنۍ مدافع وکیل ادا کوي چې پولیسو د دې پیښې د نورو عاملینو په نیولو کې نغیل کړی ده. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د ماشومې مهسا په قتل او اختطاف تورن کسان د یکشنبې په ورځ په کابل کې د دویمې حوزې د ابتدایي محکمې په علني ناسته کې په سزا محکوم شول. د پیښې دوه تورن کسان سجاد آغا او روح الله د مازف څرنوالو لورې په دې تورن شول چې مهسا یې له تښتونې وروسته وژلې وه. د ناستې مشر عبدالوارث احسانپور د مدافع وکیلې له دعوا او دفاعي وروسته پریکړه وکړه چې هر تورن کس په 13 کلونو بند محکوم شول.
د نظارت او تفقیب له لومړۍ مودې مو د 599 او 540 جزا کور د موادو له مخې د 114 مادې په نظر کې نیولو سره او د 213 او 219 کوډو د موادو له مخې هر یو واحد مو په 13 تنفیذي حبس په سزا محکوم شوی.
ښاغلی احسانپور دا اعلان هم وکړ چې د ابتدایي محکمې حکم قطعي نه دی او دواړه لوري کولی شي د استیناف غوښتنه وکړي. خو د مهسا پلار مرتضی د دغه حکم له اعلان وروسته ازادي راډیو ته وویل چې دوی د عدالت د ټینګښت لپاره د تورنو کسانو د اعدام غوښتونکي دي. د دې خبره مسؤولو بنسټونو د سن تثبیت سم نه دی کړی.
تاسو ګورئ د دواړو قاتلونو عمرونه له 20 کلونو زیات دي خو دوی 13 کلن ثبت کړي دي. په پیژندپاڼه نه کیږي زما عمر همدا اوس په پیژندپاڼه کې 2.5 کاله دی. په داسې حال کې چې زه 2.5 کلن یم دا چې د دوی عمرونه له 16 کلونو کم ښودلې دي زما په حق ظلم کړی دی.
افغان ماشومه مهسا د تیر لمریز کال د هود په 19 نیټه په کابل کې وتښتول شوه او د مازف ترنول په وینا له تښتولو یوه ورځ وروسته د دسمال په وسیله وژل شوی او جسد یې په یوه ویاله کې اچول شوی و. تښتونکو د مهسا له کورنۍ $300,000 غوښتي وو. په ورته وخت کې د دې پیښې د تورنو سجدغه او روح الله مدافع وکیل وایي چې موکلین یې له نیولو وروسته د پولیسو له لورې وهل او ټکول شوي، هغه څه چې مازف ترنول یې ردوي. په ورته وخت کې د وژل شوي مهسا د کورنۍ مدافع وکیله سنا اکبر وایي چې پولیسو د دې قضیې نور عاملین نه دي نیولي. دا وایي شواهد چې د سجاد او روح الله ترڅنګ نور کسان هم په دې پیښه کې لاس لري. کشفي ارګانونو باید پر خپل وخت خپل کار ترسره کړی وای چې بعد امرغه نه یې دی کړی. پولیسو هم غفلت کړی او هغه خلکو پولیسو ته خبر ورکړ باید خپل اجراءات کړی وای. ولې زما ماکل ته ویلي چې غاګ دې مه باسه، ولې دا ستونزه موجوده وه؟ د محساب پلار ادا کوي چې پولیسو مقتولی ته په نجات ورکولو کې نغیړي کړې ده. د تر دې دمه د پولیسو اړوندو بنسټونو په دې اړه نظر نه دی ورکړی، خو له دې وړاندې د کابل امنیه قمندانۍ ویلي و چې په دې برخه کې لازم اقدامات شوي دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
په هر تصویر کې زر خبرېسته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ازادي راډیو نه د مخامنې پښتو خبری مجلې ته غوږیاس. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د روان لمریز کال په لومړیو دوو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د دې وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک نن په یو ګډه خبری ناسته کې وویل په دغو قضیو کې قتل، جنسي تیری او د ښځو پلور شامل دي. په ورته وخت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې څارنوالي وایي ټولې هغه دوسیې چې دوی پورې اړوند دي او دوی ته ورسیږي جدي رسیدګي به ورته وکړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د روان مریض کال د حمل لومړۍ نیټې د جبزا تر پنځمې د ټول هیواد په کچه له دوی سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 ښځې ثبت شوې دي. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک د یکشنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې څرنوالۍ سره په ګډې خبرې ناسته کې وویل چې په دغو پیښو کې یو د وژنې، دوه د صحرایي محکمې، یوه د اجباري نکاح، یوه د ډلې جنسي تیری، دوه د پلور او ځینې نورې قضیې شامل دي.
د دیارلس او اتنویم کال د پایل نه تر اوسه پورې مو 15 حادې قضیې د تاوتریخوالي د ښځو په وړاندې لرو. دا حادې قضیې دي چې قتل دی، تجاوز دی او خرڅلاو دی د ښځې نسبت. او نویم کال ته په لومړیو میاشتو کې دا رقم له بده مرغه زیاتوالی ښیي.
اغلی وردګ زیاتوي چې تر ټولو ډیری پیښې په سرپل ولایت کې سوي چې شمیر یې شپږو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې څرنوالي مرستیال سینا شنا منصور وایي چې تیر کال دغه څرنوالي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 2001 قضیو ته رسیدګي کړې ده. اغلی منصور په همدې ناسته کې ژمنه وکړه چې دغه 15 دوسیو او نورې د تاوتریخوالي دوسیې چې دوی ته ورسیږي جدي رسیدګي به ورته وکړي.
تاسو سره ژمنه کوم چې هر هغه موارد چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي وي او موږ پورې مربوط کیږي په جزئیاتو به څیړل کیږي. تورن او مجرمین به د قانون منګولو ته سپارل کیږي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو وروستۍ قضیه په کابل کې د ثور په 21مه د پخوانی خبریالې او د ولسي جرګې د فرهنګي کمیسیون د سلاکارې مینا منګل وژل کېدل، د همدې میاشتې په 24مه د پریسا په نوم د یوې ښځې مرموزه وژنه او دغه شان د ثور په 26مه په سمنګان کې د عالمي په نوم په یوې قابلې د 2 کسانو جنسي تیرای وو. د ښځو چارو وزارت وایي د سمنګان د پیښې په تړاو 8 وړ تورن کسان نیول شوي او د پریسا قضیه تر پلټنو لاندې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د مینې منګل د قطر په تور 2 تورن کسان نیول شوي او د هغې د پخواني میړه جاوید د نیولو هڅې هم روانې دي.
زموږ غږ ازادي راډیو نوري. د اروزګان روغتیایي مسولین وایي د پدغه ولایت کې د نسناستي ناروغي زیاتې شوې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د په یاد ناروغي نه یوازې ماشومان اخته شوې دي، بلکې په لویانو خلکو کې هم دغه ناروغي تر حد زیاته شوې ده. په دې اړه له سیمې زموږ خبریال شریف الله شرافت دا رپورټ راستولې.
و پر سر مو درد نه دی، خوشی مو مړی الک مو وچ بالا خونه ډیر پازابم
مشخه دا وایش په خو خدا مرزي نه ولا وست اساس کار پیدا سوی د درې سلو روز کې مخ خپل مرزان په خاصه بي دا کوشت.
په ورزګان ولایت کې روانه جګړه، بندي لاري، ګرمه هوا، د خلکو ټیټ اقتصاد، عاید صفر او په دغه پر زروجه کې په ماشومان او لویانو کې د ناس ناستي ناروغي دا د ترینکوټ ولایتي روختون دی چې لاجل خونی څخه نیولې د روختون نور زیات شمیر وتاکونه په هغه کسانو ډاک دي چې په ناس ناستي ناروغیو اخته دي. دغه ولایت د ولایتي روغتون متخصص سبغت الله مسواه ازادي راډیو ته ویل چې یاد ناروغي د نورو وختونو په پرتله څو برابر زیات شوی د لامل ګرمه هوا ناپاکه خوړه یادوي
په د یونیم هفته جریان کې چې زه ګورم ډیر د اطفالو هغه سیزنل ناروغي چې ورته ویل کېږي یا اکیوټ واټر ریډیاریا یعنی اکثریت ماشومان په سالاتو باندې اخته دي بیخي زیات مراجعه کوي تر ډیره حده په ماشومانو کې د اسباب اکثریت وایرل دي د کروټا وایرس ته او نور داسې بکټریل دي یعنی په مجموع کې کومه وایي د ماشوم حفظ الصحه ته نه توجه کولو
د ورزګان خلک هم د دې ناروغي زیاتوالي سخت اندیشمن کړي دی وایي چې دغه ناروغي په دغه ولایت کې دومره زیاته شوی چې اوس په هر یو کور کې دوا او یا هم درې تنه په یاد ناروغي اخته شوی په یاد ناروغي یو شمېر اخته کسان چې دغه روغتون ته د درملنې لپاره راغلي و ازادي راډیو ته داسې وویل
نن پرې دلاد نشم شې مونږ د خوړې دغه بیا پټاټه د باندې د پنځن دی خدغه شې دی نه دی موږ خو ډیر زیات په زابین خروجه د بلال کوم وچ نه دی و پر سر م درد نه دی خوشې ممری الک مو وچ بالا خونه ډیر په زابیم
مانو جمع خان دی راوت ورسوالي وشدون ک موږ خو دا وایش په خو خدا مریض نه ودا وسته سر کار پیدا سی ودا د درې سره روز کی مخ خپل مریضان پخته سی بیا کوشنن الایم خو لا کوم په خو خدا غ پټاټی ودا غ بیانډی دا خوراک دی الایم دا غ دی بس قبضیت لري قبض دی یا د نس درد دی
متخصص سبغت الله مسواه وای ک خلګ غواړي چې لدی ناروغي څخه ځانونه وژغوري نو باید لاندې ټکی په نظر کې ونسی
که اوردن قوت ازما توسیه هم دغه د چدی خپل حفظ الصحه مراعت کی یعنی د ماشومان لاسونه عموما پاک رومینځي او کوبو ورکی هغه وب پخیسی ورسل پخیدات خام دا وب ورکی هغه غذایی مواد پات کیږي یا پیخچال کې ونه ساتل شي هغه خوړو څخه د ډډو کې ماشومان ته نه ورکوي ورکی او بعضی ترکاریاں دي په کورنوي کې استعمالي کې هغه کوشش دی وکي چې دلته خو د کلورین او دغه مواد او ته عامه کورنۍ لاسرسي نه لري کولای شي چې دوه کاچوغه مالګي وب ته په خو بو ته ورواچي په هغه کې ترکاری ومنځي او څو دقیقې ساتل څخه ورسره راوخی کورنۍ استعمال کې څه مشکل به
ورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې ډیر کم خلک روغتیاي خدمات ته لاسرسي لري د خلکو غوښتنې د دې چې دولت چې دغه ډول موسمي ناروغي پاړه مخکې لمخکي د رسنی لاري عامه په هوای ورکړي شریف الله شرافت ازادي رادیو ورزګان
د افغانستان ولسمشر مانی د حبیب الله احمد زی هغه دا بی بنسټو بللی چې ویلی او پارک فحشات کار کیږي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چخانسوري نن په یو خبري ناسه کې ویل د احمد زی دا په شخصي اغراض ولاړه دا باید ثبوت کړي په دې حال کې د حقوقي چارو کارپوهان وای ک مدعی و نتوانی کې چې خپل ادا ثبوت کړي باید مجازات شي تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي
د افغانستان جمهوری ریاست د جنرال حبیب الله احمدزی د هغه ادعاګانو په سیړلو ټینګار کوي چې ویلي دي پارک کې اخلاقی فساد موجود دی د ولسمشر ویان هارون چخانسوري د یک شنبه په ورځ په کابل کې یوه خبری ناشته ته وویل د ولسمشر د پوخانی سلاکار د حبیب الله احمدزی ادعا په بشپړ توګه درواغ او بے بنسټ ده
شغلی احمدزی چې هغه ادعا وکړي د ټوله بے بنسټ دي او ټوله درواغ دي شخصي اغراض باندې استوار دي جمهوریت ریاست په دې 13 کلو کې او د ملي وحدت حکومت په خاصه او همدارنګه ولسمشر د شوزو حقوق ته ډیره پاملرنه کړی ده او دا موضوع په ډیر جدي ډول څیړل کیږي او سرنوالي د خاص خبره د دوی څخه اسناد او شواهد او ثبوت بزینه غوښتل کیږي
چخانسوري ټینګار وکړ چې احمد زید خپل ادعا د ثبوت لپاره اسناد ولري سرنوالي ته دی وسپاري د وویل خاغلی احمد زی د ولسی جرګې په انتخاباتو کې لپاتې راتلو وروسته د ځان د بیا مقررېدو وړاندیز وکړ خو د ولسمشر لخوا ونه منل شو حبیب الله احمدی مخکې لده له خورشید خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ادعا کړې و چې پارک ځینې کسان د فحشا او د خبرولو لپاره په سیستماتیک ډول کار کوي د ولسمشر په خوانی سلاکار مریم وردک د احمدزی دغه ادعا چې پارک اخلاقی فساد موجود دی تایید کړې ده د افغانستان جمهوری ریاست د حبیب الله احمدزی سرګندونو ته پکتو د هواد لټولو سیاسيونو غوښتي چې په وسنۍ شرایطو کې دي د ملي ګټو په فکر کې شي پوښتنه دا ده چې که مدعی و نه توانیږي چې د خپل ادعا لپاره ثبوت او اسناد وړاندې کړي پر وړاندې باید د قانون له مخې څه اجرات وشي د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد ودیر صافی وایي دی وایي په دې حالت کې چې څوک د هیواد پر یو لوړ مقام دا شان ادعا مطرح کوي او هغه هم ناسمه وخیږي حبس لري جزا لري او باید تیر کړي دا لومړی ځل نه دی چې د حکومت پر یو مهم بنسټ د اخلاقي فساد ادعا کیږي، بلکې پخوا تر دې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو د کمیسیون ځینې مسؤلین په فساد تورن کړي وو. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
زموږ غږ آزادی راډیو نه اورې. په شمال زون کې د سوداګرۍ خونی مسؤلان وایي چې په چین او د منځنۍ اسیا په یو شمېر هیوادونو کې افغاني توکو ته د بازار د نشتون په دلیل د چین افغانستان ترمنځ د غځېدلې ریل پټلۍ له لارې صادرات نه دي ترسره شوي. په دې اړه نور حال مجیب حبیب زیرا کوي.
په شمال زون کې د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي چې افغاني صادراتو ته په منځنۍ اسیا او چین هیواد کې د بازار د نشتون له امله د سنیوبل خورګاډي پټلۍ له لارې صادرات نه دي ترسره شوي. د شمال زون د سوداګرۍ خونې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی وایي سره له دې چې د ازبکستان هیواد سره د ریل پټلۍ له لارې د صادراتو ستونزه حل شوې، خو تر اوسه د افغانستان چین ترمنځ د غځېدلې ریل پټلۍ له طریقه چین او یا هم د منځنۍ اسیا هیوادونو ته هیڅ ډول صادرات نه دي ترسره شوي. هغه وویل موږ سره دا ثبت نه ده رسېدلی چې د ریل پټلۍ له لارې چین او یا هم د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته صادرات ترسره شوي وي. که په ترانزیت ډول صادرات هم ترسره شوي وي، دا مسله له موږ سره ثبت نه ده رسېدلې. اکثرا له موږ سره صادرات ثبت رسېږي، خو باید د ریل پټلۍ څخه په مثبته توګه ګټه پورته شي. د شمال زون د سوداګرۍ خونې د اجرایه مدیر په خبره چې پخوا ازبکستان د افغانستان صادراتي توکو ته اجازه نه ورکوله چې د اورګاډي له لارې چین او یا هم روسیې ته صادرات وکړي، دی وایي هغه وخت سوداګر اړ وو لومړی توکي ازبکستان ته ولېږدوي او بیا له هغه ځای څخه یې په واګونونو کې ځای پر ځای کړي. نصیر احمد قاسمی وایي چې په همدې دلیل افغان سوداګر ونه غوښتل تر څو د ریل پټلۍ له لارې د اورګاډي په وسیله صادرات ترسره کړي، خو د هغه په خبره چې اوس مهال له ازبکستان سره دا ستونزه حل ده او افغان سوداګر کولی شي چې په حیرتان بندر کې خپل توکي په واګونونو کې ځای پر ځای او د چین په مقصد یې واستوي. په همدې حال کې د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست مشر شیر احمد سپایي زاده وایي چې د اورګاډي د پټلۍ له لارې منځنۍ آسیا ته صادرات ترسره شوي، خو دا صادرات د ګمرکي ستونزو په دلیل ډېر لږ دي. سپایي زاده وویل چې هڅې پیل شوي تر څو د افغانستان چین ترمنځ د غځېدلې ریل پټلۍ له لارې د صادراتو ستونزه هواره شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم ورزو یوې بهرنۍ مسلې ته. په افغانستان کې د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو د هڅو په ترڅ کې جرمني چارواکي ویل طالبانو او افغان حکومت سره خبرې کوي. یو جرمني چارواکي ویل دي چې که طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي نو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې به چټک شي. له دې مخکې په جرمني کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د غونډې په اړه بحثونه شوي، خو په اړه یې پرېکړه نه ده شوې. تفصیلي احمد تکل وړاندې کوي.
جرمني چې له افغانستان سره د لویو مرستندویانو له ډلې او د غوڅ ملاتړ د ماموریت مهم غړی هیواد دی، له افغان حکومت او طالبانو سره خبرې کوي څو د سولې یوې موافقې ته ورسیږي. رویټرز خبری اژانس د یو جګپوړي جرمني چارواکي له قوله چې نه غواړي هویت یې څرګند شي ویلي که طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کښېني نو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې به لا چټکې شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان ساحل شاهین جرمني د هغو څو هیوادونو په ډله کې یاد کړی چې په افغانستان کې د روان کړکیچ په سوله ایز حل کې د مرستې وړاندیز یې کړی، او د طالبانو یو بل چارواکي بیا پر جرمني سربیره د اروپایي ټولنې او انډونیزیا نومونه هم یاد کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له اکتوبر میاشتې راهیسې له طالبانو سره د خبرو مشري کوي، خو طالبان تر دې دمه له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته نه دي حاضر شوي، ځکه چې دا حکومت د امریکا لاس پوڅی بولي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازی مارکوس پوتزل چې په روانه میاشت کې دوه ځلې په کابل کې له افغان حکومت او په دوحه کې له طالبانو سره وکتل، ویلي چې د یو سوله ایز افغانستان د جوړولو لپاره اوسنی فرصت باید له لاسه ونه وځي. پوتزل وویل که د افغانستان دوستان چې د ده په وینا جرمني هم پکې دی کولای شي، نو له دې هڅو سره باید مرسته وکړي. خو د جرمني ځانګړي استازي دا یادونه هم وکړه چې بلاخره دا د طالبانو په ګډون یوازې د افغانانو کار دی چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. ښاغلی خلیلزاد په تیره مارچ میاشت کې ویلي و چې له طالبانو سره د امریکایي ځواکونو د وتلو په بدل کې د دې ضمانت په اړه د موافقې مسوده چمتو شوې چې طالبان به د القاعده شبکې په څیر له تروریستي ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي، خو د اوربند او افغان حکومت سره د خبرو په اړه چې دواړه ډیر مهم ګڼل کیږي هیڅ راز موافقه نه ده شوی. تیر میاشت تمه کېده چې افغانستان به یو پلاوی په دوحه کې له طالبانو سره خبرې کوي، خو د پلاوی د غړو د شمیر پر سر له لانجې وروسته دا غونډه لغوه شوه. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان ریټرز خبری آژانس ته ویلي چې په جرمنی کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د غونډې په اړه بحثونه شوي، خو په دې برخه کې کومه پریکړه نه ده شوې.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، د ماښام شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې.